سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس بیګا په بل اونیس خبری کانفرنس کې د یو مختلف په جواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومنه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشان وژل شوي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د حمله د لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه اوخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودنیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په خبرونه کې لرو. طالب شرواکی وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال داعش وژلي دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د داعش ډله افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده چې ولې امریکا د داعش نه یره لري. وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګریز مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوې دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي واندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمېر نورې ژوندې نیولې دي. د دوی له قوله د داعش ډلې دي د کابل په وروستي بریدونو کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې داعش خراسان څنګه ګواښ خطرناک ویلي خو زیاتوي کاړتیا شوه دوی به یې پر ضد ګام پورته کړي. جزئیات به د امید صحیح مل واورو.
افغانستان ته د داعش ورپېښ ګواښ داسې مهال چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړه چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای له منځه وړی. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تېره شپه لس بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمېر داعشیان ووژل شول او یو شمېر نور ژوندي ونیول شول.
ودانۍ نړېدلې ده، ځینې مړې د دوی ودانۍ نه لاندې دي او کم شمېر مړې ترلاسه شوي هم دي. خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې خارجي اتباع هم وو او دا ډېره شریره کړې وه. په دغه وروستیو کابل په بریدونو کې لاس درلود او له هغه راهیسې تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم د ذبیح الله مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښیي خو د طالبانو یوې بلې مسؤلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبرې کوي چې له وړاندې یې ویلي دا ډله یې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څانګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به یې پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځانګړې توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې په نښه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ نړۍ ته د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسې ولیدې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتمه نهه د کابل کې الته داعشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړه. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې داعشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکاره کوي چې ګویا داعشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسې ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات ترسره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنها دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي، دفاع کې به د تلفات به دومره نه وي، شاید وي، منتها څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي، دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلحانو اصلونه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پریش با افغانستان وضعیت داست دی چې خلق نهایت د فقر سره مخامخ دي، او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مثلا د طالبان د صفوف نه دوی طالب ته دغه ته داعش ته د خاص د پیسې د پاره یا د امکانات ترلاسه کول د پاره دا مثلا هم ده بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په داعش باندې رول لري خوشان مونږ گاونډي پاکستان او تاسې پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني داعشان هم دلته وو نو دا بهرني داعشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورټ او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی د دوی تعداد اضافه کیږي حتی د روسیې استخبارات وویلې چې پخوا زمین کابل به ته وویلې چې پخوا زر نفر و شپږ زر تر شپږ زر نفر اوښتي دي
خطر پردیس و چه پا افغانستان که ده داعش ادلی ده حضور او ده هغوی ده گواق ده پرخیدو پاره ده پوزی کارو ده پوزی چارو کارپو عبدالجلیل ندم سر خبری کردوی
ده ازادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد چلی روش ساعته اوری دلیسی ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو پا منزنی تپا دولس شپج نیوی او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل اوس پاکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوکلن هوکړه لیک د لاسلیکې دوه خبر ورکړی دی د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده تفصیل به د اکرام الله اکرام راوړو
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې 300 شاوخوا کې ډبې او بل ورځ 500 ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتی او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید ده په خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د ازبکستان او د روسیې څخه
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او د ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې ده خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو
بسیار جگر خونه هستم بسیار ناراحت به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه
د میرمن چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود خو د دې لپاره چې لوڼې وکړي شي لوړې زده کړې وکړي ل خپل کورنۍ سره افغانستان ته راغله خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لوڼو د خوښې خلاف دوی واده کړي ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لوڼو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډی رکار می ملا دست شو چې و درې ګلونه می درس وای خو څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او غوښتل چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې یو چپلاس کې وای چې دا انجونی درک کړی وای
کار درک میکردن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو پکې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري، تښتول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسله والو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمېر هلکان د بچهبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتاب څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچهبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارکانونه چې زموږ ځواکونه په هغو کې کار کوي د هغو دپاره سن شرط تر دوویشت کلو عمر باید وي. بله موضوع د بچهبازۍ د اسلامي مرد په راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې وهم کې زموږ نور قانون چې دی هغه ورته متوجه دي مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوې په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارد روپۍ تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری ارجانس تویلی د نویو مالیو وزا کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیرای وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیا او لوړو به یو ځپلی تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وزا کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی له مرګونو سیلابونو وروسته چې له 1100 زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د ده کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمو اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفایي لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیرو بارانونو او سیلابونو له تیږو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه یې غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لږو بارانونو سره پکې سیلابونه رابوزي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او له کارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کنډو کپر کړی او ځای ځای یې بند کړی، چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوخت دي. د لچې کلی دوه تن اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره ګڼې ستونزې ګالي او اړ شول چې د پرانیستلو لپاره خپل مټی رابډ وهي.
تیرو رختونو زمونږ د کلی او سیمې د سرک تخریب کړی او خراب کړی. د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زمونږ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګې دي او اندازې جوړ کړو. د نورو ولسونو افغانانو نه هیله ده چې دغه شان د هاشر په شکل باندې ځینو کارونو ته راوځي، د دولت او د ځینو موسساتو په تمه باندې نشي. چرته مونږ خپله د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو دا زمونږ سرک هم دغه شان خراب پروته، ډېر زیات مشکلات وو.
دا کم سرک کې چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوا مو خو بارانونو خراب کړی او کنډې کپرې. اوس د قومي ملاتړ له راوتي او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زموږ ته سهولتونه پیدا شي. موږ چې باسر آباد ته مریض رسو ډېر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسؤلین وایي له تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیر ښېګڼې نور کارونه د حشر په وسیله ترسره کېدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندی کړی دوی پرې خوښ دي او له مرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایي موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د عشر د لارې نه بعضې کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولسونه هم د دغې لارې نه کړې ده او بیا وروستو ته الله یې وجود ورکړی او کومه موسسه یا کوم د دولت کومه اداره رامخې ته شوې ده او هغه کار یې په مخکې وړی دی. موږ هم د دغې ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدغ همره غم دی او په خپله دغې خپل مشکل د حلولو لپاره راپاڅېدلي دي. دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټه به وشي، یو به ولسته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچې سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې له دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تور ته پروګرامونه ترسره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې ترسره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وزه پاسوال کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کندهار پرغنداب ولسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي له کوم وخت چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې ده، ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېره په نشې روږدو کسانو د نشې پرېښودلو هوډ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی
ده. 25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستن سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو. خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره وو، په یو نشو په دغه باندې اخته وو. اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سه بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بله په کار د دې اخته یو د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک دي بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر ګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګښه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین پاخه عمر لرونکي او پنشه روژدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روژدي وو.
موږ ډېر خوشاله یو. موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د مختلفو کلو دي دوی ته د میاشتې 1500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسې په مرسته 1500 کسان په رغنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې درېیم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وه. دغه 1500 کس سره دوی دي اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره وه، کار نه وه. نو مخه یوه داسې یو منکر کار وته وه لکه غلا او د بل مالونه لوټول و دا وه. بیا دغه موسسه زموږ دوی انتخاب کړ دې کار ته. نو اوس په د غلا کچه هم تقریبا 0 ته راټیټه شوې ده او بل د دوی د صحت په برابر باندې هم ډېره فایده دیته کړې ده او روزي مو خدای پاک په برابر کړې ده. سبب یې دغه موسسې کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو په شمېر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیا والله امانی من په خبر نه سلامونه زده راړو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې د امر بالمعروف چې دوی اداره ده دا ډېر انسانان په عذابه وي. دغه زما پیغام نشر کړي د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی د بل ځای په خدا کړي. مګر بس دلته خلک زهیري د دې ویښتان غې چې که دته وویل چې مین منځه ته نه راغلی دا او هغه خلک تنګوي ډېر په عذابوي. نو شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د او د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول موږ مسلمانان راغلي شکر الحمدلله. شنې موږ نه مسلمانان چې دی اوس په موږ منځ کې دا په کور کې چې موږ کوو دی په موږ څه خبرې موږ کوو که نه کوو کوو. یې دا زما پیغام نشر کړي ورته طالبانو ته مې دغه پیغام دی د خدای او د قرآن روی ته وګوري ورته خلک مه په عذابوي. خلک که سره باره بېزاره کوي د لمانځه څه بېزاره کوي دلې زه پېژنم خلک ستا د جمعې د ورځې ماپښین منځ دغسې لا نه کوي خلک دغه د ده د وجې نه کوي چې دی وزبوي چې ولې نه راغلی جومات ته لمانځه ته جمعې لمانځه. یو څوک به اخته وي مریض به لري کار به لري دا زما پیغام نشر کوي. ډېره ډېره مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې او نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ له هم شته. د دې وزارت وایي انتنج پرایس پیګه په خپل اونیس خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. ښاغلي پرایس د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته یې وکړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ که داعش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحدان به یې د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا شته طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلاسمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز او برید وکړ. د طالبان د حکومت ویان د ګولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش پټنځای وو او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د غلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټي سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاڼو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې شو مرکز په نیویارک کې د بیګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښنا راډیو ویب پاڼو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښنا راډیو خبرونه ونی هم باندې کړې وی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو شمیر کره وښایي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پاتې نه دي رسیدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دی باستمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کومبل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په وروستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دري سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف ته شایع د دوی ځینې مخالفان خوشحاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې که دا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع له خپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنند عصمت قانع سره خبرې کوو. دواړه میلمانه محاضر دي، ورته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کړم، اول به د ښاغلي ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړي دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برخه مطرح بساز
قانی صاحب، اول تاسو
لاب داسې نه ده چې نن بیا کابل نیولې دا خبره شته. لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه، چې تاسو به په هغه وخت ورپورې چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر کابل ته راغلی و، کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلي جنګ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې. او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې، د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالت پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان کړی یا خبرې میډیا ته راووتلې، د هغې تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې، یا عکس العملونه او مواقف او دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو، پوسکندب مطرح شو. دغه څه شته، دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مخې څخه اظهار کوي، یا خپل اعتقادات بیانوي، یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي، مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک زمبورګ ولي وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت شرط ده، اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي. من تا دا دغه د پیسو په لکه زبیح الله مجاهد سوي سي، دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي. اهانت دا خو اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دي دغه شوی ده، په یو جامع مسجد کې سي تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډېر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېده دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختي دا ده چې اوس دلته زموږ دغه موږ به دغه په عیسا کې دغه کړی و، که نه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلي وای، اوس که امیر المؤمنین په پلټه باندې نه اوسېدلی و، دوی وزیران امیر المؤمنین پیدا کولی، یو عام سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي؟
دا هم یو سوال دی. بله، ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب سعیدی. تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته؟ او که په دې باور یاست، څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سبق همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران
بدی باندې اعتراض کوي چې د دې आवाज نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نه ویني کته د میډیا له لارې اول نسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بله خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف په مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدمي مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیان لکه گم گم شیطان دی په دې خاطر باندې ځکه قوم طالبان او اصر هنا دې شوي دي په
دولت خبر رئیس ډیره مننه ډاکټر صاحب
تخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واو دي د ولایت خارجي نه خپل واو یو دي
سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر به خوشې ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن واستوالې نښتي ته ورسیږي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور اسې دغه ده مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید ده دا اختلاف د سینه ده چې موږ ورته وایو چې دی به په سولې شکل باندې حل کیږي اوس مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول دا دریز نیول یو ملي دغه لري کنه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملی دا ملت دا نشي زغملی چې دې اولادونو پر مخ د مکاتب دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سند دا دی بس تا هغه دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کېنی په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړي دلته بالکل دا منطق دی او جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه دی شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به همدا هم وي چې همدا هم دی اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقي حالت د دولتداري د اصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تسلیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپله ټیکه د جنګ خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي دا د هغې یوه برنامه هم یاکه برنامه یي کنه یا هغې ته نه
ډېر زیاته مننه کور ودان قانی صاحب یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړي دي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي طالب هم له یوه داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت لاسه ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب دنس
دومه خلیفه ساجدین لدیر منطقی افغانی او وطنی زاویه سخه انتقاد کرده، یعنی دیگه انتقاد دیگه سینه دیگه چه خبال بندی و پراکسیون مشروی یعنی ویردالی مشروی یعنی دلیز و مفادات و نمایندگی دو که دیگه انتقاد اگه پا ملی ساته بندی انتقاد کرده او دیگه سی ملی زد سیاستونه تابن دی ولس دغه راپورته کوي، دی ولس قهر و غضب راپورته کوي، او بیا هغه سی یو بد حالت یو پاجعه و جنگ و یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه داسې بلی زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نوه سیمه ایزه هم نوایی نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه له تایید او ملاتړ نه لري، د خاتمن له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي له ملت سره، له ملت له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو کله غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشي د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو څه وي، اما د حل بنیاد
هغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستوو، چې دوی نه غواړي. څوک دی چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه بیل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دا خو وس شوې دي، دا خو تیر دي. د تیر په باره کې اوس خبرې کوو، شاید په ساعتونو دوام وکړي. د اوس په باره کې خبرې وکړي،
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدودول او ملي او
مثلا څنګه محدودول؟ دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پرېښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا وه چې هغلته یو ادرس پیدا شي، اوس دا ادرس د چیز دپاره هلته دی، او لسهاو نور داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستا دغه خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یوه دغسې ملي حل برخه وګرځېږي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځېږي، د یو یو داسې پوټانشیل برخه وګرځېږي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشیل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځېږي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خټو پخڅه وهو چې اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو او دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا موږ کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅې بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې د ایستایو په بل باندې د مورو پخسی پورته کو نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبان هغه منځلاري ګروپونه منځلاري قوتونه هغه ملي قوتونه هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه ګروپونه هغه باید یو ملي پورټنشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک چې دوی ملي دریځونه لري دوی پیاوړي شي. په داخلي لحاظ پیاوړي شي او په بهراني لحاظ باید له دوی سره دغه وشي. په داخلي لحاظ زه فکر کوم چې پیاوړي دي.
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو دا سوشل میډیا وګورئ، له پرون راځي چې سراج حقانی دا خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستاګرام وګورئ.
لیکن دا به شاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وایي چې نه منو. د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چا ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وګورئ دي،
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد راسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یاد دغه غټې په اصطلاح کې تی بدری کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یاد اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري. داخله وزارت، دفاع وزارت دا ټول هم پلاس کې لري، عملا ولي اقدام نکوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خو سیدا جنگ نکوي. دوی له جنگ لمن راغاړي او دوی غواړي چې په یو مسئله متعمیزه توګه باندې دا نظام بد شي، دا وطن بد شي، دا خاوره بد شي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لاره خو دا نه ده چې دیواله واره توپک راواخلي خلک سي مزاحمت کوي او هغوی باندې ډزې شروع. او دا ښکاره چې دوی په سیاسي لحاظ باندې خوځېږي او تحرک روان دی او تحرکات مثبت خواته دغه کې خوځوي. دوی په خپله باندې اراده انداد مثبت خواته وخوځي تر څو یو ملي تعامل رامنځته شي. یو ملي تعامل دغه دی چې هغه عناصر چې افراطي فکر کوي هغه چې بېخي مناصر فکر هغه ورو ورو
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په وروستیو ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلي کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریځونه بدل کړي؟ قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامي تصادمه باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بېرته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي باور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې څه لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغسې شي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي، یو کنډک نه یوه ټوله هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از درگاه تب کراباغ تطلع کنه، زکه دی کراباغ کراباغ یو پوستا و دی شیر پوستا ورتویله. پا په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بي بي بریدونه شي بي بي سرې کتې زرګونې کتې شنې کتې برګې کتې خړې کتې دا ټولې پرواز مېل هلته پنځه ویشت لپاره وو هغه پنځه ویشت لپاره ولاړ درلو نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سقوطو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ هم ولیدلو دنیا هم ولیدو د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي دې سره تعامل شوی ده نو بالاخره دی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دوی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دوی په ډاډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسې د قدرت کې د واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدي تاسې مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسې وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مثلا همه حل اولویت ورکولو بطور و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی که به انتخابو که طالبان و کمیسی هم داشتی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نلیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی و مسلمان دی اسلام پچوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نلیوال پتی ربیا لویدیسوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په څلوېښت کال کې په یو پراکس وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازینۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دوی به یو قدم نشي پرته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتڼ اچي چې موږ خو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پرته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ترابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سرحد ته رسېږي. نو دا به دی په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. ښکته چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او
سلامت وسه شاغلی اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. جہاں